د ماسختن نه په جیش په احمد چې بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم مخکې تر دې چې خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرنه د افغانستان لپاره د اروپا ټولنې شارج د فيري رافایلا یو دی چې د طالبانو د کورنۍ او چارل سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د شکیلو هیوادونو د جوړیدونکو خوندې په ارتباط خبرې وکړې. باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کبینه چهارشنبه په یو راپور کې د دې خوندې خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د ویاند مرستیالي سټیفان ټرمبلی د جنوري په څلورمه په نیویارک په یو خبری کانفرنس کې اعلان کړی وو چې ملګرو ملتونو په پام کې لري چې په دوحه کې د افغانستان په اړه دوهمه غونډه جوړ کړي. د میرمن ټرمبلی په خبره په دغه غونډه کې به د لارې د یوې نقشې په ارتباط د نړیوال اجماع د رامنځته کولو او د ملګرو ملتونو د خپلواکو ارزونو پر وړاندیزونو خبري اترې ترسره شي. هند د شلو ورونو په کرکټ لوبه کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 214 منډې هدف وټاکه. په ځواب کې تر اوسه افغان لوبډلې یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی او دولس ورونو کې 93 منډې جوړې کړې دي. د شلو ورونو د دې لړۍ دا درېمه لوبه ده چې د هند په کوربتوب د دواړو هیوادو ترمنځ ترسره کیږي. تیرې دوه لوبې هند ګټلې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې لوبې تازه حال هم درکو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یو ورځ مخکې په پاکستان کې به ایرانی ترهګر ډله په نقشه کړې و. هغه وویل په پاکستان کې د دوست او ورور هیواد هیڅ یو تابع د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو کې نه دی په نقشه شوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې به ایرانی ترهګر ډله ده په نقشه شوی ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي بریټ په خبرګون کې له تهران خپل سفیر ورغښت. ایران ادعا وکړه چې په دغه بریټونو کې د جیش العدل سختريزه ډله چې په ایران کې په دې ورستیو کې د څو بریټونو مسولیت اخیستې په نقشه کړی او د هغې دوه مرکزونه الهمن څو وړي دي. اسلام آباد دغه بریټ پر خپل هوایي قلمرو بربند تیرای بللای. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل اوریدل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د کانګرس غړي سپین مانی ته وربللې چې له اوکراین سره د امریکا د مرستو په دوام خبري ورسره وکړي. سپین مانی په یو بیان کې ویلي چې بایدن به د اساسو جرګې او سناله مشرانو سره خبري وکړي. د سپین مانی ویان دی کرین جان پیر پرون یو خبري غونډې ته وویل بایدن به پر دې خبره چې دا اقدام څومره مهم دی ټینګار وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکراین لپاره د 8 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې خو د طرحه له سپتمبر میاشتې راهیسې په کانګرس کې بند پاتې ده ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې د مرسته د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال له لویدیز هیوادو وغوښتل چې د اوکراین د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. اسه جړډو په منسنۍ صف په 12 شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان او ایران ډیپلوماټیک روابط روسه تر دې کړ کې چې شوی چې پرون ایران د پاکستان د خاورې دننه بمباري وکړه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدل شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان په څو ورځو کې چین ته د واخان د لاري د خام سړک د تیرېدو خبر ورکوي.
اوس د وصل کېدو ته نږدې شوی دی چې چین سره وصل شي. یو هفته کې به ان شاء الله افتتاح د وصل کېدو شي.
خلک د غزنی پکتیکا ترمنځ لار په بیلچور خوي. دا به هم واوري چې طالبان په کابل کې ګڼ کتابونه له کتاب پلورنځو غونډ کړي دي. یو شمېر نور مطالب هم تر لسو بجو دا سجی رډو روانې خبرونې اوریدلی شي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مخکې تر دې چې د افغانستان په اړه مطالب ته مخه کړو د ایران او پاکستان کرکټ. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د هوایي بریټ په خبرګون کې له تهران خپل سفیر ورغښتې دی. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای د هیواد ځواکونه په پاکستان کې په یو بریټ کې و ایرانی ترهګر ډله په نقشه کړي. خو پاکستان هغه پر خپل هوایي قلمرو بربند تیرای بللې او د جدي عواقبو خبرداري ورکړي. تفصیل د نوریاس نوری پراپور کې.
پاکستان په بلوچستان کې د ایران له هوایي بریدونو یو ورځ وروسته له تهران خپل سفیر وروغوخت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جیش العدل سخت دریځ ډله چې په ایران کې په دې وروستیو کې د څو بریدونو مسؤلیت اخیستی په نخښه کړی و. اسلام آباد دغه برید په وړاندې سخت خبرګون وخود او هغه په خپل هوایي قلمرو بربند انتیری وباله. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ نن چهارشنبه اعلان وکړ چې اسلام آباد دغه برید په خاطر له ایران خپل سفیر ورغوښتی دی. هغه په خپلو څرګندونو کې چې له ټلویزیون خبرې دی وویل د ایران لخوا د پاکستان پر ملي حاکمیت د تېرې شپې بې بنسټه او بربنډه سرغړونه د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د منشور له اهدافو او اصولو څخه سرغړونه ده. میرمن بلوچ زیاته کړه چې پاکستان په اسلام آباد کې د ایران سفیر ته چې د دغه برید په مهال تهران کې وویلو چې بیرته ورنشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یوه ورځ مخکې په پاکستان کې یوه ایرانۍ ترهګر ډله په نښه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د دوست او ورور هیواد هیڅ یو تابه د ایران په میزایلو او ډران الوتکو کې نه دی په نښه شوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې یوه ایرانۍ ترهګر ډله ده په نښه شوې. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې په کلکه دغه برید غندلی او ویلي و چې په نتیجه کې دوه بېګونه ماشومان وژل شوي او درې نجونې ټپیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د پاکستان پر ملي حاکمیت دغه تیری بشپړ د نه منلو دی او کیدای شي جدي عواقب ولري. د ایران دولتي رسنیو د سیشن بې د ورځې ناوخته وویل چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې دوه مرکزونه په توغندیو او ډران الوتکو هدف ګرځولي او له منځه وړي دي. خو د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې دولتي رسنۍ دغه راپورونه پرون سېشنبه له کومې توضیح پرته لري کړل. د ایران سپاه پاسداران ته نږدې تسنیم خبري اژانس په راپور کې ویلي و چې په نښه شوې سیمه هغه ځای دی چې د ایراني چارواکو د ادعا له مخې د جیش العدل ډلې یو لوی مرکز پکې پروت دی. جیش العدل چې د بلوچستان د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي په یو بیان کې چې آنلاین خبر کړي منلي چې پر دوی برید شوی دی. دغه برید په خبرګون کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت همدارنګ په اسلام آباد کې د ایران لوړ پوړی ډیپلوماټ هم اظهار کړی او هغه ته خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه برید یو غیر قانوني عمل بللی او ویلي دي چې هغه له دې پلوه زیات د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ډیرو نورو چینلونو سره سره شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستان تل ویلي چې تروریزم په سیمه کې د ټولو هیوادونو لپاره یو ګډ ګواښ دی او هغه همغږي اقدام ته اړتیا لري او زیاتوي دا ډول یو اړخیز اقدام د ښه ګاونډیتوب له اړیکو سره سر نه خوري او کولی شي دوه اړخیز باور او اعتماد ته جدي زیان ورسوي. د پاکستان په بلوچستان کې د ایران لخوا دا برید ورسته له هغې شوی چې جیش العدل ډلې په دې وروستیو کې د ایران د سیستان بلوچستان په راس کولسوالۍ کې پر ایراني پولیسو د یوه برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په دغه برید کې یو ایراني پولیس وژل شوی و. تر دې مخکې هم جیش العدل ډلې په 13 دسمبر میاشت کې په همدې سیمه کې د پولیسو پر یوه مرکز په برید کې لږ تر لږه 11 پولیس وژلي و. د ډلې په 2019 کال کې د ایران د سپای پاسداران اړوند بسیج ځواکونو پر یوه بس د ځان وژونکو برید مسؤلیت هم اخیستی و چې په کې د دغو ځواکونو وویشت غړي وژل شوي و. د امریکا په ګډون ایران او یو شمیر لویدیځ هیوادونه جیش العدل ډله یوه ترهګره ډله پیژني. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې تهران شک کوي چې پاکستان د ایران د مهم سیمه ییز سیال سعودي عربستان په لمسون د دغې سخت دریځې سنی ډلې ملاتړ کوي.
د پاکستان او ایران د روابطو په ارتباط د پاکستان د سند ویالت گورنر کامران چیسوری چې د ایران په څلور ورځنی سفر هغه واته تللې وو نن بیرته کراچۍ ته ستون شو. چیسوری د یو 50 کسیز پلاوی په مشه ایران ته تللې وو چې د دواړو هیوادو د سوداګرۍ په اړه په یو غونډه کې برخه واخلي. دا سفر د دواړو هیوادو ترمنځ د رامنځته شوي کړکېچ له امله لغوه شو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بدخشان لپاره د طالبان والی وی پویو اونی کې به افغانستان په واخان کې د مزکی لالاري له چین سره وصل شي. په بدخشان کې د طالبان والی محمد ایوب خالد څرګندوي چې د دې لارې د پخېدو چارې به د حواله شکېدو سره بیا پیل شي. تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
د بدخشان ولایت لپاره د طالبان حکومت والی محمد ایوب خالد دا کوي چې د یاد ولایت د واخان ولسوالۍ لاره به د یوې اونۍ په ترڅ کې په رسمي ډول له چین سره وصل شي. نوموړی طالبان حکومت نږدې حریت رادیو سره په مرکه کې چې و برخې د چاشمې پورز د دغې رسنې په ایکس شبکه کې خبره شوې ویلي چې دغه سړک بشپړ کار او په خیدل باندې روان کال په پسرلی کې پیل شي. هغه زیاته کړه چې د ورېښم لارې په نوم دغه سړک د جوړولو چارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وي.
اوس د وصل کېدو ته نږدې شوې دي چې چین سره وصل شي. یو هفته کې به ان شاء الله افتتاح د وصل کېدو شي. دا سړک اوس تقریبا اغلی کار په سوی دی. سړک خو کار پاتې دی، دا وصل کېدل چې در چنو پوری لار هواره سوله دا کار تقریبا اختتام ته نږدې سوی دی.
د راپورونو له مخې دغه سړک د جوړولو چارې په 1400 میلادي کال کې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوی وي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ودرېدی. څلور میاشتې وړاندې د طالبان حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت اعلان وکړ چې د نږدې 50 کیلومتره سړک د جوړولو کار د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر له ګنبد څخه د چین تر پولې پورې د 309 میلیونو افغانیو په لګښت پیل شوی دی. چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپل نوی سفیر لیږلی او په چین کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو سفیر منلی، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین لا هم له افغانستان سره ښې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د ځمکې له لارې له چین سره د افغانستان نښلول د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم بولي او وایي چې په دې سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لوړې کچې ته ورسیږي. یو له دغو کارپوهانو څخه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دوران تجارت بسیار سریع میشه.
سوداګری ډیره چټکه کیږي. موږ د نورو هیوادونو ترانزیت له احتیاج خلاصیږو. کرایې ټیټ کیږي. هله د چدا برخه عملی شي او داسې ونی شي چې لاروي خو اجازه نوي او هغوی لاره په رسمي توګه خلاص نه کړي. باید سیاسي زمینی برابر شي او د چین دولت باید په دې موافقه وکړي چې مکول شو له هغوی سره راکړه ورکړه ول.
د چین حکومت تر اوسه له افغانستان سره د دغې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو په طرق فرهادي وایي چې دا مسله به د سیاست لار حکومت بدلون نه نولي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
چین انوز حاضر نه است کې طالبان برسمه.
چین لا حاضر نه ده چې طالبان په رسمیت وپیژني او افغانستان ته تغییر ورکړي او دلته ډیره پانګونه وکړي. نو دا سړک د چین لپاره اهمیت نه لري، خو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم ده ځکه دا یو هیواد دی چې ورته اړتیا لري. د سیاسي حکومت بدلون نه راولي، خو دا چې سوداګرۍ کې اسانتیاوي رامنځته کوي د دوو ګاونډیو هیوادونو په منځ کې نږدېوالی راولي.
کشور دوه همسایه ممکن می
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د ترانزیتي لارو په کارولو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. پاکستان وخت نا وخت د افغان سوداګرو پر مخ سوداګریزې لارې په بېلابېلو پلمو تړلې او دا مهال د تورخم او ډنډ پټان لارې د تېره شنبې راهیسې د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ تړلې دي.
طالبان وایي چې لمن دی د ویونې په ترڅ کې به د مځکې له لارې افغانستان په واخان کې له چین سره وصل شي. بلورته د افغانستان په جنوب کې او جنوب ختیځ کې په خوست ولایت کې سوداګر د بارونکو موټرو د تګ راتګ په خاطر د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. د تورخم، انګورډي او ډنډي پټان د لارې له بندېدو وروسته غلام خان بندر هم د نویو موټرو او ناروغانو د تګ راتګ په مخ تړل شوی او ځایي سوداګر وایي چې د کرشي په دواړو لورو کې لسکونه بارونکو موټر بند پاتې دي. د جنوري له 14 پاکستان حکومت دواړو خواو ته د بارونکو موټرو ډریورانو او د ناروغانو تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزې لرل حتمی کړی او د پاسپورت او ویزې پرته پر تګ راتګ بندیز لګولې. نور حال د ازادي او مشال رادیو د خبريال نجيب الله خیل پر راپور کې
له هغه وروسته چې ډیوران کې خدواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډریورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې لرل حتمی شوی، لڅو ورځونه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوی او د دې ځای سوداګر لستونز سره مخامخ شوی دی. د سرچینو د معلوماتو مخې د بندر لټړل کې دوه مخې د غلام خان پر لار هر ورځ په منځني ډول 1500 بارونکو موټرو او لدی سربیره تراوی او کسانو پر ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ را تک کاوه. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز ویل
د غلام خان بدر خو د 15 ورځې څلور ورځې کیږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډیرورن پاسپورت غوړي، هغه پاسپورت نشته نه اختر ته ګاډي سور دی شپږ وته سو غاډي افغانستان طرف ته داس شپږ وته سو غاډي بوردی په دکې مې وې دي سو زیدي ورېږو پاسپورت طریقه د مشکله افغانستان خو سپره یا په خپل روان دی.
خوستی سوداګر وای چې د پاسپورت د نوی مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه باروړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وایي
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې اخلاصه کې وروسته به د لپاره مذاکرات کوي، ارز چې کوي د کابل سره به د مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاک ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، د پاکستان مرنه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشټونو او د پاسپورت د نشټونو وجنه.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونې مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګري ډیر کړه، د سیاستونو قرباني کیږي. د یادې خونې مشر نواب امیرزی وایي
د موټر خام ډنډ پټان سپین بلدکنه وروسته ترخه غلام خان بندر هم وتړل شو. دلته په سلګون موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي. دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، توان لري. اوسي دوی د میوې تازه میوې موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خوانه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونتړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لاره په مطلق ډول بنده نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې. کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستانی دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي. او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلای شي چې افغانستان ته راغلي هغه راتلای شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ را تګ زندمن شوی دی. په عموم کې د لارو د مشکل د حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور بل پاسپورت او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غواړي چې د دوړ ولایتونو ترمنځ خزیدلې سړک ورخول شي. دغه سړک ډیری برخې د طالبانو د جګړو په وخت په تراکتورونو اړول شوې وي، خو څه برخې د ماينونو او د سړک د خراب کیفیت له امله هم خراب شوې ده. خلک په خپل هڅه کوي چې د سړک جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ نظرخان ګولای په سیمه کې دلته د شاوخوا لس کلن ګلابدین بیلچه په لاس او د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غزیدلې سړک په زخمونو کې خاوریا چوي. دا یوازې ګلابدین نه دی چې د سړک کډی ډکوي، بلکې پر دغه لار ځای پر ځای ډیری نور ماشومان هم دغه کار کوي. ګلابدین نه غواړي چې را سره خبرې وکړي، خو د غزنی ولایت شلګر سیمې ډیری اوسیدونکي د دغه سړک له مات او کنډ کپر حالت څخه شکایت کوي. قومي مخور حاجي فتح محمد شلګروال د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي د نیم ساعت لار په دوو نیمو ساعتو کې لنډوو. ناروغان، سپینجری، ښځې او ماشومان مو پر دغه لاره سخت په زور کېږي، خاورې دوړې بادېږي او حتی ځینې وخت مو ناروغان سا ورکوي.
دا سړک دومره خراب ته چې اکثره مریضان په لارې باندې پاک باندې ورسېږي او تقریبا یو ساعت لارې دوه نیم ساعت او درې ساعت ده. دومره په تکلیف دي دا خلک چې له غزنی د پکتیکا پورې څو د پکتیکا هغه پرکېږي لاره، نو ډېر خراب ته او ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، ډېر ورسره په زور دي.
شاوخوا شپېته کلن پایدین د غزنی اندړو ولسوالۍ د شاجوی کلي اوسیدونکی دی. دی هم د لارې څخه شکایت کوي او وایي د لکونو پیسو موټران یې په دغه لاره ټوکر ټوکر او خراب کړل. دې سړک ته دې توجه وسي.
تېره ورځ کې زه له کابله چې رالم تر غزنی پورې موږ په پاوکم دوه ګنټې کې را رسېدلي، خو نن چې موږ له غزنی را روان شولو تر خپله کوره پورې موږ په درې ګنټې کې نه سو را رسېدی. موږ خو دا سړک جوړ و تقریبا یوه ورځ په خپله په نیم ساعت کې رسېدلی یم. نو زموږ مشکل دا ده وروره چې مقصد دغه سړک خدای دې وکړي چې موږ د اماراتو خلک یا هر څوک چې صاحب دي رخصت یا هر څوک چې له موږ سره همکاري کوي موږ ډېره مننه ځینې وایو چې موږ ته همکار سي او دغه سړک موږ ته له غزنی تر پکتیکا پورې توجه وسي.
شاوخوا شپېته کلن باچا لالا هم د غزنی اندړو ولسوالۍ د علیجان کلي اوسیدونکی دی. دغه کلی یاد سړک ته څیرمه آباد دی. دی وایي هره ورځ پر دغه لاره سفر کوي او هره ورځ ورسره په زور کېږي دا سړک دې راته جوړ سي.
اول وار سے جوړ سوې او سم سره خلو سم جوړ ولو خو بیا خراب سو دي هر چاله خواج خراب سو وس د موږ دي شلګر خلګو ته او د پکتیکا خلګو ته پوڅه یا دوه خلګو ته ډیر سخت zarar ده او ډیر تکلیف کی دي وسره نو مهرباني وکوي کته چې دا سرک موږ ته جوړ کیاست ډیر مهرباني بوي
دا چې د غزنی پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو دغه سړک ته په خولو غوښتنه کوي نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي باور ورکوي چې دغه لار به رغول کیږي د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس وایي د طالبانو حکومت ټولګټو چارو وزارت هوډ لري چې دغه سړک پوخ کړي سروې سوي خو کارنه د ژمي له امله ځنډېدلې دي
د فائدې ریاست د دې لارې سروې هم کړي ده چې متاسفانه سي وخت د یخ را ورسېدو د یخ له امله دغه سړک نیمګړ پاتې سولا سروې مکمله سوله نو ان شاء الله امید زیات ستې د هوا په تودېدلو سره دغه لار شروع سي او په قرارداد ورکول سي او د ګرانو هیوادوالو دغه هله او ارمان دی پر سي
د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنځ غزیدلې سړک ته غزنی په اړه وندو کې د سختو جګړو او ماينونو لامل زیات خراب سوی دی پر یاد سړک یوازې د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو نه بلکې د ځینو نورو ولایتونو خلک هم تګرا تک کوي دغه سړک آن ډیورن کرښه تپسي غزیدلې دی
راپورونه مرکه او اوریدونکو د طالبان حکومت په پلازمینه کابل کې لبیلابلو کتاب پلورنځو یو خبرندوی ټولنو لسکونه زره کتابونه ټول کړی او له کتاب پلورونکو یې جدي غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید ونه پلوري په کابل کې د کتابونو یو شمېر خبرندونکو آزادي راډیو ته ویلي چې د طالبان حکومت د استخباراتو وسلوالي دوه ورځې مخکې کتاب پلورنځو ته ورغلی وو او د کتابونو زر ټولېدو ترڅنګ دوی ته د لسکونو کتابونو یو لس پارلې او په کلکه ترې غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید په کتاب پلورنځو کې نوي د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسولینو هم منلي چې د یو شمېر هغه کتابونو په پلور او ویش باندې سلګولې چې د دوی د عدالت مخې د دین له اصول سره په ټکر کې وو او د افغانانو ترمنځ یووالی زیان مناوه جزئیات اکرام الله اکرام پورا پورک
لګ تر لګا د څلورو خبرندوی ټولونو مسؤلینو او کتاب لورونکو چې نه غختل په دې راپور کې نمونه او غوونه خبره شي ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي ل کتاب لورونځي او ګودامونو تر 500 زره بیلابل دوله کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغاني وزیان اړولې د کتابونو خبرونکي او پلورونکي وایي په وړل شوی کتابونو کې تر ډیره تاریخي سیاسي ديني او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوی کتابونه دي دوی د غشان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسولینو لوري د لزګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلک اتره دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوی د کتابونو خبرونکي او پلورونکي د هموای چې نن د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسولینو د کتابونو لزګون خبرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه ورسره خبرې کړې په دې خبرو کې د دوی په خبره کې کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسولینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي ازادي رادیو د اتاوی پښتو او دری کتابونو یو لیس هم تر لاسه کړي هغه لیس چې د کتاب پلورنځي او د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نپلور امر پکې شوی په دغه لیس کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسي کتابونه هم پکې شته چې د پخواني افغان شخصیتونو او د غشان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی وزیرستان ورسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي محتوا غیر مذهبي اړخ لري اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر چې دوی لري د دې ده زما په شته کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوی دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیه باندې راڅرخي سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېرې یوازې دینی زده کړې لري دی وای باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوسي او خایي وازي د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجب رحیمی چې لک تر لګه پدری او خبرو شوی کتابونو بندیز لګیدل آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره پټه کار کړي
طالبانو د اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلور خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی تیر ورځ د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدل چې د دې عالم مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو د عقایدو د انحراف ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغ د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطر هغه کتابداریو ته دا ویلي کتابخانو کې چې دغه د مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځي او ځینې کتابونه راټول کړي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د کتاب د پلور او خپراوي بازار هم سوړ شوی. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بلې خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
د کرکټ حال بدر کو دی افغانستان او هند ترمن د کرکټ د شلو ورونو لوبه روانه ده. لکه څنګه چې مې په پیل کې د خبرونې د هند درته وویل چې هند 214 منډیا د افغانستان لپاره هدف وټاکه. د دې په جواب کې افغانانو تر اوسه پورې په 3.4 ورونو کې 100 واټیا منډې کړې دي. شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. افغانان شو لوبېدل خو داسې ښکاري چې په 1.3 منډ ورو کې وبشت منډي جوړېدل سخت دي چې شپږ لوبغړې له لاس ورکړي خو بیا هم وکتل شي لوبه ده. اوس په کونړ او نورستان ته مخه کړو. په کونړ او نورستان کې خلک وای د وچکالۍ له عملې په سیمه کې تنفسي ناروغي زیاته شوه. د دوی په وینا چې په هر کور کې یو شمېر کسان په زکام سینه بغل ټوخی او نورو ناروغي اخته شوې دي. ډاکټران وای د یخ او وچ هوا په وجه پر یادو ناروغیو د اخته مراجعینو شمېر زیات شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی او ځنګل درلودونکي ولایتونه دي چې د نورو سیمو په پرتله به پکې پوخا زیات بارانونه او واورې کېدلې. خو د ځای اوسیدونکو په وینا چې له 3 کالو را په دیخوا په یادو ولایتونو کې اورښتونه په نشته حساب دي. هوا ککړه شوې، یخنی زیاته شوې او د تنفسي ناروغیو کچه هم لوړه شوې ده. د دوی په وینا چې په هر کور کې په سینه بغل، زکام، ټوخی او طبي اخته ناروغان پراته دي. د کونړ سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا ازادي راډیو ته وویل
دا چې موسم وچ دی، وچکالی ده، خشکی ده، ګرد او غبار ده، ټول ماشومان هم سینه بغل دي، مرستیاګان هم په زیاتې شوې دي. بد تاثیر په ټول کونړ په ولسونو باندې کړی دی. خلکو یو بد ناورین سره مخامخ دي.
د همدې ولایت بل وسیدونکو حاجی نثار احمد راته وویل وچکالی په سیمه بد سیوري غړولې ده. هر خواته یخ او سپیره بادونه لګیږي او د باران درک نشته.
د وچکالی سره بل ستونزه دا غټه پیدا شوې ده چې زکامونه دي او سینه بغل دي. ماشومان او لویان ټول په دې سخته بيماری مخته دي. بيماریم د وچکالی د وجه نه ډیره زیاته شوې ده. ټول سینه بغل دي او زکام دي او ټوخی دي او مثال سینه ماری خراب دي.
کونړ سره په گاوند کې د پروت زرغون ولایت نورستان اوسیدونکو هم وچکالی او موسمي ناروغي او پتنګ کړي دي. وای داسې کور نشته چې پکې دوه درې ماشومان او لویان په سینه بغل، ټوخی، تبي او زکام نه ویخته او ګڼې کورنۍ د خپلو ناروغانو د درملنې وس هم نه لري. په دواړو ولایتونو کې روغتیا پالان وای د ککړې هوا او یخنۍ لامل په سیمه کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د چپې درې ولسوالۍ د روغتیايي مرکز یو تن ډاکټر محمد اسماعیل ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دا 2500 مریضان نزی روزانه او اوس په دې جمی په موسم کې سینه بغل او دغه مړی خوګو دا مریضګان زیات شوی دی. خو زیات نمونی هم دغه سینه بغل مریضان دي موږ سره تقریبا ورځ کې موږ لپاره دغه 550 د یارای مریضان چې کمیونټي دغه تنفسي امراض پورې رابطه لري دا 550 مریضان موږ روزانه نزی خو نور وخت په نسبت باندې په جمی کې دغه مریضګان ډیر شوی دي زمونږ
د کونړ او نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې د بارانونو او واورو د نشټوالي او د هوا ککړتیا سره د تنفسي ناروغیو له زیاتوالي شکایت کوي چې په ټول هیواد کې وچکالۍ خلک د یادو ناروغیو سربیره نورو زیاتو مشکلاتو سره مخ کړي دي.
نه به جو دېش دقیقې شپې د لنډو خبرونو وخت د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارج د فیری رافایلا بودی چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی سره په کتنه کې د یو لړ نور موضوعاتو ترڅنګ راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه د شکیلو هیوادو د جوړیدونکو غونډې په ارتباط خبرې وکړې. هند د شلو ورنو په کرکټ لوبه کې د افغانستان ملي لوبډلې ته 213 منډې هدف ټاکلې دی. افغان لوبډلې تر دې دمه پورې 115 منډې جوړې کړې دي. نولس ورونه پوره شوي دي. یو ور پاته ده په دې کې باید 18 منډې وکړي چې هند ته ماتې ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نن چهارشنبه د سویس په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې وویل چې د هیواد ځواکونو یو ورځ مخکې په پاکستان کې یوه ایرانۍ ترهګره ډله په نقشه کړې وه. هغه وویل په پاکستان کې د 200 هیواد هیڅ یو تابه د ایران په میزایلو او ډرون الوتکو نه دی ویشتل شوی. هغه وویل په دې برید کې جیش العدل ډله چې یوه ایرانۍ ترهګره ډله ده په نقشه شوې ده. پاکستان په بلوچستان کې د ایران د دغه هوایي برید په غبرګون کې له تهران خپل سفیر وروغوښت. ایران ادعا وکړه چې په دغو بریدونو کې د جیش العدل سخت دریځ ډله په نقشه کړه. اسلام آباد د خبرید پر خپل هوایي قلمرو بربند تیرای بللای. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د کانګرس غړي سپین مانی تور بللی چې له اوکرين سره د امریکا د مرستو په دوام خبري ورسره وکړي. بایدن له کانګرس څخه د اوکرين لپاره د 8 میلیارډ ډالر مرستې غوښتنه کړې خو د تر هله سپتمبر میاشتې رئیس په کانګرس کې بند پاتې ده ځکه قانون جوړونکي د هغه معاملې خبره کوي چې له مخې د مرستې د امریکا د متحده ایالاتونو د سرحدي امنیت له بودیجې سره تړل کیږي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي پرون د سویس په داوس کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د وینا پر مهال لویدیځو هیوادونو غوښتل چې د اوکرين د ملاتړ لپاره په خپلو کې لاس یو کړي. مخکې تر دې چې د سپورتونیس پروګرام تاسو ته خبر کړو یو راپور لرو. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې تیر ورځ په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمهیزو مسولینو د نن پونم د وی سیمهیز راډیو خبرونه درولې دي. نن راډیو هم نن ورځ په یو اعلامیه کې ویلي چې په خوست کې د طالبانو حکومتي ځواکونو د دغه راډیو د ودانۍ د مالک او د دې راډیو د مسول ترمنځ د حقوقي شخړې له امله د راډیو دفتر ته ننوتلی او د راډیو کارکونکو ته غواښونه کړي او تخنیکی وسایل او تجهیزات له ودانۍ ایستا چولې دي. جزئیات په راپور کې
د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په خوست کې طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو په دغه ولایت کې د نن په نوم د یوې خصوصي راډیو خبرونه د یوې حقوقي ستونزې لامل باندې کړې دي. د مرکز د سیشن به په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو د حکومت امنیتي ځواکونه د دغه راډیو ودانۍ ته ننوتلي او د دغه راډیو تجهیزات یې د راډیو له ودانۍ بهر کړي او یو شمېر کارکونکو یې هم نیولې دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز د یوې نامعلومه سرچینې په حواله ویلي چې د دې رادیو څلور کارکونکو هم 2 ساعته توقف شوی او بیا خوشی شوی دي. خبر پانه زیاتوي چې سفیر محمد صدران د نن رادیو د امتیاز خاوند د ورور چې وو نه وړاندې نیول شوی و لا هم د طالبانو په توقف کې دی. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د حقوقي کمیټې مشر سمیه ولیزاده ازادي رادیو ته وویل چې د افرادو ترمنځ د حقوقي موضوع لامل د طالبانو لخوا د رادیو د نشراتو بندول د رسنیزو قوانینو خلاف عمل دی.
به اساس قانون رسانه های همگانی هیچ فرد حقیقی
در رسانه و در قوانین و لمخی هیچ حکمی حقیقی شخص نشی کولای در رسانه و پنشارات و کلاس و هنه وکری. در افغانستان در خبریالان و مرکز لواکمن دلی چخه غواری کچیری در رسانه خبریالان در رسانه و فعالین کومه تیروتنه کوي د ټولیزو رسنیو د قانون او اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق درلودو له مخې ورسره چلند وشي.
په همدې حال کې نن رادیو د چهارشنبه په سهار پر خپل فیسبوک پاڼه کې ادعا کړې چې د سهشنبه په سهار د رادیو مشر په خوست کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ لخوا په مرګ ګواښل شوی دی. د نن رادیو په اعلامیه کې راغلی چې د دې رادیو مسؤل چمتو دی چې د قانون له مخې ستونزې حل کړي، خو د اعلامیه په ټکو پر رسنیو برید د کارکونکو ګواښل او د دې رادیو تخنیکی وسایلو ته زیان رسول د بیان ازادۍ ضد عمل دی. په همدې حال کې په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویاند خالد زدران پر خپل ایکس پاڼه کې د خوست د امنیت قومندانۍ له قوله لیکلي چې په خوست کې د نن رادیو د تړل کېدو له امله د دې رادیو د ودانۍ مالک او مسؤل مدیر ترمنځ حقوقي ستونزه ده. نوموړي ویلي چې په خوست کې د دوی د حکومت ابتدایي محکمې د راډیو د ودانۍ د خالي کولو پریکړه کړې او د خوست امنیت قومندانۍ ته د ودانۍ د خالي کولو امر ورکړی. زدران زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي د نن راډیو له خبرونو سره هیڅ کار نه لري او دا راډیو په آزاده توګه خپل فعالیت کولای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای شاوخوا یوه میاشت وړاندې ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ په دوه کلونو کې په سلو کې 50 رسنۍ تړل شوي او په سلو کې اویا د رسنیو کارکوونکي او خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د بیان ازادۍ او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي، خو ډیری د رسنیو د فعالیتونو د تړلو اصلي لامل د طالبانو د حکومت محدودیتونه او مالي ستونزې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز تر دې وړاندې ویلي و چې یوازې په 2023 کال کې یې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 168 پیښې ثبت کړې دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو ستړي مشي یو بل ونه یو سپورتي خبرونه ز بختيار ساحل درته وړاندې کوم. د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه ده او دا ځل به په خبرونه کې ووري چې د 19 کلنو د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې انګلستان ته ماته ورکړې ده. کرکټ بورډ ادارې ویلي دي د کورنۍ او نړیوال لوبغاړو امتیازات یې څو برابر لوړ کړي دي. د ویلچیر باسکټبال سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې څلور هیوادونو ته ماته ورکړې ده. لیونل میسی یو اربیا د کال د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. کرکټ بورډ د ولایاتو په کچه دویمه درجه سیالۍ پیلوي. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم شته را سره ملتیا وکړي. د افغانستان 19 کلنو د کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو د تمریناتي لوبو په ترڅ کې افغانستان په خپل لومړی لوبه کې انګلستان ته د وشپې تو منډو په تفاوت ماته ورکړه. د لوبې په چا انګلستان ګټلې وو تو په 54 غوره کړې وو. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو سوځیدو په سر 238 منډې کړې دي. په افغان توپ وهونکو کې نومان شاه 15، سویل خان 250 او خالد تڼیوال 10 منډې کړې وي. انګلستان د خپل توپ وهنې په پاړۍ کې یوازې 100 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځیدل. د افغان توپ چون کول ډلې علامه احمد غزنفر 15، بشیر احمد او خلیل احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د تمریناتي سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې دویمه لوبه له سویلي افریقا سره پیل کړې وه، خو د شدید ورخ لامل بشپړه نشوه. د ویلو ده چې د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام رسمي سیالۍ به د جنوري په 19 نیټه پیل شي. افغانستان به خپل لومړی لوبه د همدې میاشتې په 16 نیټه له پاکستان سره ولوبوي. له هند سره د کرکټ لوبلړې لا پای ته نه رسیدلې چې د افغانستان ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. دا لومړی ځل دی چې افغانستان کرکټ بورډ اداره د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو درې لوبلړیو نیټې په ډاګه کوي. تر دې وړاندې به افغان لوبډلې په دومره تعداد سره سیالۍ نه درلودې او که سیالۍ به وي هم نو نیټې به یې له سیالیو یوه یا دوه اونۍ وړاندې په ډاګه کېدې. افغانستان به تر هند وروسته له سریلانکا او ایرلینډ سره د درې فارمټونو لوبې ترسره کړي. دا چې یادې سیالۍ کله او چیرته دي په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام اورو.
افغان
کرکټ بورډ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان به له هندستان سره تر سیالۍ وروسته له سریلانکا او ایرلند هیوادونو سره لوب لړۍ ولوبوي. د دې ادارې د خبر پاڼې پر بنسټ افغان لوبډله به د روان کال په فبروري میاشت کې لومړی د سریلانکا په کوربتوب یو ټیسټ درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د سریلانکا او آیرلند سره هم بشپړ سیریزونه لرو چې د سریلانکا سره مونږ یو ټیسټ سیالۍ درې ورځنۍ سیالۍ او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې دا به د فبروري د دویمې نیټې نه د فبروري تر یوشتمې نیټې دوام وکړي او همدارنګه
له سریلانکا هیواد سره د لوبیس سفر تر پای ته رسیدو وروسته به افغان لوبډله د فبروري میاشتې په 28مه له ایرلند هیواد سره یوازینی ټیسټ لوبه پیل کړي او د مارچ په 3مه به بشپړه شي. ښاغلی سادات د ایرلند په وړاندې د سیالیو په تړه وایي
په متحده عرب اماراتو کې بیا د ایرلند کوربتوب کوو چې هلته هم یو ټیسټ لوبه درې ورځنۍ لوبې او درې شل ورځې سیالۍ لرو چې هغه به د 28 فبروري نه تر 13 مارچ پورې دوام وکړي. نو په ټوله کې له نړیوال جام د مخه لوبډله مصروفه سیزن لري په همدې خاطر تر څو زموږ لوبډله د راتلونکي نړیوال جام لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي.
دا ویلو ده چې تر یادو سیالۍ وړاندې افغانستان د جنوري په 11مه نیټه له هندستان سره د درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیلوي چې په 11مه نیټه به بشپړې شي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د بورډ ممبرانو کلنۍ ناسته تر سره کړې ده چې پر روان زیږدیز کال کې په نوي لوبیزو پرمختیایي پروګرامونو هوکړه کړې ده. د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف د یادې ادارې په ټولنیزو پاڼو په یوې خبرې کړې ویډیو کې ویلي دي چې د دې کلنۍ ناستې ګډونوالو لومړی د تیر کال فعالیتونه وارزول او ټولو مثبته رایه ورکړه.
لکه څنګه چې تاسو له غونډې خبرې یاستې کلنۍ ای جی ایم د مژ غونډه و چې نن ترسره شوله. د تیر کال په لاسته راوړنو باندې بحث وشو چې موږ تیر کال ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې که هغه تخنیکي پلوه وي یا مو اداري پلوه درلودلې یا مو د مالي لحاظ نه لاسته راوړنې درلودلې. د بورډ له غړو سره مو شریکې کړلې او هغوی خوشي هم شولې. هغوی تقریبا ډېره زیاته مننه مو وکړل د کرکټ بورډ له استازو نه د کرکټ بورډ ټولو غړو نه ډپارټمنټونو نه. را روان کال په بعضو دغه باندې ډپارټمنټونو باندې یا بعضې مهمو کارونو باندې موږ د هغوی هغه اپروول او تایید هم راواخیسته چې دې کې عمومي د کرکټ بورډ بجټ او بودجه وه چې د سږ کال لپاره موږ ځانګړې کړې ده هغه هم دوی طرف نه اوکې شوله. او بل د په داخلي کرکټ لپاره د داخلي لوبغاړو لپاره میچ فیسونه او یا د دوی معاشات موږ زیات کړي دي هغه هم تایید کړل. د ملي لوبډلې لپاره کوم معاشات چې یا موږ زیات کړي دي ورته او میچ فیسونه چې موږ ورته زیات کړي دي هغه هم تایید کړل. او د ایچ پی سی لپاره یا د موږ د نورو ډپارټمنټونو لپاره څه غوښتنې چې د موږ وي هغه هم دوی ومنلې تایید یې کړلې. نو په عموم کې نن غونډه نن جلسه ډېره ښه وه.
ښاغلی اشرف وویل چې د بورډ ممبرانو ورسره ومنله چې تر دې وروسته به د ملي لوبډلو پر لوبغاړو سربیره د کورنۍ کرکټ لوبغاړو ته هم د لوبو فیسونه زیاتوي او هغه لوبغاړي چې مرکزی قراردادونه لري ماشونه یې ورته څو چنده کړي دي.
کړه موږ غواړو چې داخلي کرکټ لا زیات په پښو ودرو کیفیت هم شکو معیار هم شکو ځکه چې موږ باید د دې طریقې لوبغاړي ولرو د لوبغاړو تولید ولرو ځکه موږ دغه ایچ پی سی سینټر د های پرفارمنس یا د مهارتونو د لوړوالي یا د شکولو په حساب دغه ډپارټمنټ جوړ کړ. موږ تقریبا دوی ته په ماشاتو کې تیر په پرتله چې یعنی که 5000 موږ ورته 10000 کړي دي په دې اندازه باندې هم دوی موږ ماشات زیات کړي. داخلي کرکټ لوبغاړو لپاره په داخلي ټورنمنټونو کې هم ورته میچ پسونه زیات کړي دي. فرست کلاس میچ پسونه موږ ورته لوړ کړي دي. د لیستې او د شلوریز هم چنان که د ملي لوبډلې هغه ترتیب تر اوسه چې موږ دوی ماشات لوړ کړي دي بورډ غړو منل نن یا موږ ورته میچ پسونه لوړ کړي تقریبا یو په څلورو د ملي لوبډلې د میچ فیسونه ورته لوړ کړي دي. علت باندې به زه تاسو سره بیا خبرې وکړم غواړم چې هادول خبر هم معاشات ورته لوړ کړي دي چې علت یې یوازې دغه ده چې دوی زیار او زحمت په واسه افغانستان ته ویاړونه راوړي. بل دغه د لیګونو موضوع ډېره داسې گردش کاو یا څرخه کاو څرخه درلود چې دوی تر ډېره بریده بازو لوبغاړو به ویل چې یاره پیسې یا کمی دي یا زیات دي یا دومره نه دي لیګونو ته ډېره توجه کول تبند لیګونو اجازه به وسم جوړته ورکو مشخصه دي هندستان یا دي غونډه کرکټ بورډ نه خو هغه دوی چې ګله درلودل چې د امیچ پیسونه کم دي مش تقریبا د دوی میچ پیسونه یو په څلور ورته لوړ کړل یعنی په دغه فیصدی په حساب ورته سل فیصدی په حساب باندې تقریبا ک 0 روپیه یعنی مش درې نیم زره تر څلور زره روپیه پورې دوی هغه میچ پیسونه رسولې دي ماشات هم چون اند سورته لوړ کړی دي یو په دوه ماشات ورته لوړ کړی دي هم د شلوریزه هم د پنځو سوریزه هم په ټیسټ کرکټ کې
د کرکټ بورډ عمومي رئیس پروان کال کې د ملي لوبډلې د ګڼو سیالیو خبر هم ورکوي او وايي د لومړی ځل دی چې ملي لوبډله به دومره سیالي وکړي
موږ تابان ما مخکې مویل چې د داخلي کرکټ مشتدي ملادي تیر حیثیت لري موږ پنګونه ور باندې کوو د میدانونو کیفیت ښه کوو معیار ښه کوو چمن نیولې تر میلمستونه پورې تر پویلینه پورې حتی ما د سیلریان د ماشونو خبره وکړل ما د میچ پیسونو خبره وکړله موږ هم زیات تمرکز باندې ایچ پی سی سینټر هم تر څنګه ورته جوړ کړی دی چې په داخلي کرکټ کې کوم لوبغاړي ښه ځلیږي سلیکشن کمیټه مجبوره مکلفه ده چې لوبغاړي ورنه راواخلي او ایچ پی سی مرکز ته اوس پاره چې هغه کار وشي که په بالینګ کې یا په بیټنګ کې سپین بالران یا فاسټ بالران یا آل راونډران اوس هم سلیکشن ډپارټمنټ شپېته لوبغاړي لست جوړ کړی دی د تیر کال د داخلي کرکټ خ پرفارمران د اخیستې دی ایچ پی سی سنټر ته سپارل دي لدی جملې نه بعد یو وضاحت ورکم چې ایچ پی سی سنټر موږ سشکل مسابقې لرو دغه چمتو دي ان شاء الله دغه به د پلان مطابق سشکل تر سره کیږي په دې کې دا هندستان سره د موږ یو سیریز دغه د بیا سریلانکا سره د بیا ایرلند سره د نړیوال جام راځي نیوزیلند سره ټیسټ میچ لرو بنگلاديش سره فل سیریز لرو استرالیا سره درې شلوریز لرو نیوزیلند خو مخکې زمبابوي سره فل سیریز لرو نو سشکل هم د افغانستان لپاره د کرکټ یو مسور پکاند
نو موري ډاډ ورکړ چې سکل به د افغانستان غوړه لیگ دویم پړاو هم تر سره کوي او تر څنګ به د شپږیزي لیگ سیالي هم وشي
سکل به شپږیزه ټورنمنت هم کوو داخلي کرکټ تم دا وځي پس پرل چې هغه میچ دی سره جوړی کی چې لوبغاړي هم بیا لوبغاړي او د زونونو په ساته باندې د زونونو په ساتم شلوري زو ټورنمنت کوچ د لومړی ځل موږ غواړو چې وی از مې دا ټورنمنت ای پی ایل پاکل ما په خپل تورې خبرو کې هم ویل دي چې موږ دا اعلان تور کړی او دا لیگ چې موږ دیو پارتنر یا د سیو کمپنی او شرکت سره زو په ګډه سره چې دا لیگ په مخه بوزو شش پیشنهادونه راغلي دي شش افری راغلي دي چې افغانستان کرکټ بورډ سره دي هغه به مجبور چې څوک پکې ډیر زیات شو د هغه کمپنی ډیر پاک او شفاف او بانکي برابر او هر څه برابر بیا به ان شاء الله موږ کمیټه ورته ګمارلې ده کمیټه ستا څوک چې د افغانستان لپاره د دې لیگ لپاره شرط تمامې ده بیا به هغوی سره موږ ځو ان شاء الله سشکل به موږ د اکتوبر میاشت په نظر کې نیولی ده چې ای پی ایل به په لار اچوو او ان شاء الله په اکتوبر میاشت کې
باید وویل شي چې د بورډ ممبرانو په دې کلنۍ مجلس کې په کابل کې د یو نوي معیاري لوبغالي د جوړېدو خبر هم ورکړی دی
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ
افغان کرکټ بورډ اداره وایي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو 15 پړاو به د روانه جنوري میاشتې 14 نیټه پیل کړي یا د سیالۍ چې په خوست کندهار کونړ او ننګرهار کې به ترسره شي 30 لوبډلې پکې برخه لري د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي یا د 30 لوبډلې په شپږو بیلابیلو ګروپونو ویشل شوي چې د 21 ورځو په موده کې به تر منځ 93 سیالۍ ترسره شي خبر پاڼه زیاتوي په لومړیو 15 ګروپونو کې شپږ او په وروستي ګروپ کې 9 لوبډلې ځای پر ځای شوي دي په لومړي ګروپ کې کندوز میدان وردګ خوست بی بامیان غزنی او نورستان په دویم ګروپ کې کندهار بی پروان کابل بی هلمند نیمروز او روزګان ولایتي لوبډلې په دریم ګروپ کې ننګرهار بی بدخشان پکتیا پنشیر خوست جیم او سرپل لوبډلې په څلورم ګروپ کې کونړ بغلان کندوز بی کاپیسا کابل جیم او فاریاب لوبډلې په پنځم ګروپ کې کندهار سمنګان فرا پکتیکا ننګرهار بی او هرات ولایتي لوبډلې او خوست بلخ دایکندي کابل دال جوزجان زابل او تخار هغه و لوبډلې دي چې په وروستي شپږم ګروپ کې ځای لري ټول لی ګډون کوونکي لوبډلې به په خپل ګروپونو کې یو ځل یو بل سره مخ شي چې بیا به د هر ګروپ مخکخه لوبډله د وزیر اکبر خان لومړی درجه سیالیو ته لار عمومي چې د دویمه درجه ولایتي سیالیو لپاره تر رسیدو وروسته به پیل شي د افغانستان د کورنی کرکټ مسول نظیم جار عبدالرحیمزی د دې سیالیو په تړه ویلي دي چې په لومړي ځل ځینې ولایتونو ته درې درې لوبډلې ورکړې دي هغه زیاتوي
د ګریټو سیالۍ هر کال مونږ کوو په جنوري فبروري کې د ګریټو سیالۍ کیږي تیر کال مونږ یو د شولایتي لوبډله ترمنځ کړې وی او البته مونږ تیر کال کې هم یو لوبډله ځینې ولایتونو ته ځ پکړې او چې پاره کې کابل وو او ننګرهار وو او خوست وو. سکل د دې په کتو سره چې استعدادونه پاتې نسی او کلب لیول کې ډیرې ځوانانو ګډون کړی دی او کلبونه هم درګرده مخ په ډیرې دودي نو په کابل کې اتیا کلب او پنځه اتیا کلب کړی وو، همداسې په خوست کې شپېته اویا کلب او ننګرهار کې همداسې کلبونه وو، په کندهار کې ډېر کلبونه وو، کندوز کې وو. دا چې مرکزونه یې د زونونو په دوه کې کلبونه ډېر زیات وو او هلکان ډېر زیات وو چې موږ کتل نو استعداد پاتې کېده. هڅه دا اصول او غوښتنه اصول مشرتابه نه چې په دغه برخه کې که موږ ته اجازه راکول شي چې موږ ټیمونه اضافه کړو. نو سږکال شپږ ټیمونه اضافه شوي دي چې کابل ته دوه ټیمونه اضافه شول، نور مو خوست ته یو، خوست ننګرهار او کندوز او کندهار ته یو ټیم غوته اضافه شو، سو ټوټل شپږ ټیمونه شول. نو سږکال بل خیر سره ودیش لوبډلې اوسي او ودیش لوبډلې په شپږ ګروپونو باندې ویشو. په هر ګروپ کې شپږ شپږ لوبډلې دي، یوازې یو ګروپ کې وو لوبډلې دي. هر لوبډلې پنځه پنځه میچونه کوي، یعنی د ګریټ سیالۍ لپاره دا یو ډېر ښه لاسته راوړنه ده. په اصطلاح د ځوانانو لپاره چې هلکانو ته پوره چانس ورکول شي، یو ورځیانۍ سیالۍ دي او هر یو لوبډله به پنځه پنځه سیالۍ کوي. دا یادونه هم باید وکړم چې لومړی ځل چې ګریټو سیالۍ دومره زیاتې کېږي، درې نوي سیالۍ به کې، درې نوي یو ورځنۍ سیالۍ به کې، البته په شپږو بېلابېلو لوبغالو باندې به کېږي. په خوست کې په دوو لوبغالو باندې کېږي، یو شخصي لوبغالی ده، یو د موږ خپل د رحمت الله شهید لوبغالی ده، او په کندهار کې د کندهار لوبغالی ده، او همدارنګه د قریشي لوبغالی شخصي چې ده. په ننګرهار کې په غازی امان الله خان لوبغالی کېږي، یوازې چون موږ هلته په نجیب طریقې کې هغه لرو د فسبالینګ او د ملیټي ملکانو لپاره یو کیمپ لرو، کنه هغه هم کولی. او همدارنګه کونړ کې ډېر وخت بعد کونړ ته کرکټ لاړ او دا یو ښه لاسته راوړنه ده. زما په خپل نظر باندې موږ دا هڅه کړې ده چې باید کرکټ ولایتونو ته خپور شي.
دغه راز ښاغلي جار ویلي د کورني کرکټ لوبغاړو ته یې د لوبو امتیازات زیات کړي دي او دا کار یې په دې خاطر کړی دی چې افغان لوبغاړي بهرنیو هیوادونو ته د ورتلو پر ځای په خپلو کورنیو سیالیو ډیر تمرکز وکړي او پاتې شي.
چې په امتیازاتو کې خورا لوړوالی راغلی دی او ښه زیری ده د کورني کرکټ لوبغاړي چون داسې سوي دي. زه باید دا ووایم چې ډېری لوبغاړي داسې سوي دي چې د څو کلو راهیسې مسلسل ډول باندې څوک انګلستان ته تللی دي او کورنی کرکټ کې د هغوی لوبېږي او افر ورته کېږي، مختلف افر ورته کېږي چې هغه ته کلب لیول کې کرکټ کې سر مچینو کوي. امریکا ته نوي خلکو بهیر روان کړی، هغې کې د امریکا کرکټ هم نوی داسې سوی ده چې په داسې یو درشل کې داخل سوی ده چې پرمختګ لوري ته ځي. اوس نړیوال جام هغلته ده، نو زه فکر کوم چې نړیوال جام نه وروسته هغلته د کرکټ د بهیر نور هم چټک شي. موږ دې ټول ته په کتو سره چې موږ کورنی کرکټ لوبغاړي رښتیا هم دې ته اړ نه سي چې په کورنۍ پیټ ایسي، بلکې دا چې کورنۍ باید پیټ کړی سي، یعنې دوی ته هم پیسې ورکړی سي. مطلب مې دا ده نو هغه ټول ته په کتو سره موږ چې غوښتنه کړې ده او مشرانو شفقت کړی ده او منلې دغه غوښتنه. تیر کال هم پیسونه زیات شوي وو، یو څه معاشات لوړ شوي وو، سږکال بیا زیات شول. نه یوازې دا چې معاشات لوړ شول، بلکې میچ پیسونه هم زیات شول. نو میچ پیسونه داسې وو چې مثال خبرې، تیر کال موږ لس ایک اته زره روپۍ لرو، سږکال دولس دولس نیم زره روپۍ لرو. فس کلاس کې هم دولس زره لرو، سږکال له خیر سره اتلس زره روپۍ افغانۍ لرو د یو فس کلاس میچ په سر باندې. او هر لوبډله شپږ میچونه کوي، مخکې دي چې پایلو ویته لاړ شي. او دا ټول دوه درې میاشتو پلان دی، یعنی جون جولای اګست سپتمبر پورې کوم دسی پینش ټی ټوینټي او شپږیزه او پس کلاس. او دا ټول کې لوغړی نو شاید چې څولک افغانۍ یوازې د میچ په سونه سي، شاید سي. نو یوازې دا چې په دلته موږ تم سوي، بل دا چې په نېشنل ټی ټوینټي راو ته نوې ټورنمنټ او اته زر افغانۍ دی هغه میچ په سونه هم دي. البته د شپږیزه میچ په سونه که زوس وخت مخکې اعلانوم، یو څه به مخکې کېدای شي نور هم پکې خواله راسي. باید لا ډیر پیسې وګټي او کولې سي چې کورنۍ ته مثال خبرې، یعنی د هغه یو هغه وګرځي وسیله وګرځي، د رزق او د رزق وسیله وګرځي، او رښتیا خپل پروفیشن داسې چې لا غیر یو څه معاش لاسته راوړلی سي. دا هر څه سربیره پر دې دي چې موږ ورته معاشات ورکو. کورنی کرکټ یو لوغاړی که ایک کټګری کنټراکټ لري سور سپین بال، نو هغه شپېته زره افغانۍ اخلي.
د یادونې وړ ده چې افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې له پلان سره سم دا د روان کال لومړۍ سیالۍ دي چې ورپسې به په همدې فبروري میاشت کې دولس ولایتي لوبډلې ترمنځ د وزیر محمد اکبر خان لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ هم پیل شي. اوس نړیوال کرکټ. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند هیواد ته د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ درې د صفر پر وړاندې وبایلله. یا د سیالۍ د نیوزیلند په کوربتوب ترسره شوې او وروستۍ لوبه یې د جنوري په لسمه نیټه وه چې کوربه لوبډلې د پنځه څلوېښت منډو په تفاوت وګټله. په دې سیالۍ کې د نیوزیلند اوپنر توپ وهونکي فاین الین ریکارډ هم جوړ کړ. هغه په پنځه څلوېښت توپونو سلیزه ووهل او تر پایه یې په اته پنځوس توپونو یو سل اووه دېرش منډې وکړې. نوموړي شپاړس شپږیزې ووهلې چې دا په یوه پاړۍ کې د یو لوبغاړي لپاره ریکارډ دی. پاکستاني لوبډلې په لومړنیو دواړو سیالیو کې هم په ستر توپیر ماتې خوړلې وي.
دا په شلوریزو سیالیو کې د شاین شاه پریدی لومړی لوبډل مشري و. هغه تر سیالیو وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل لوبډلا او لوبغاړي نوی دي، نو دوی ته باید وخت ورکړل شي او ډاډ یې وخوړ چې ډیر ژر به یې لوبډله په پښو ودرېږي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د افغانستان د ویلچیر باسکټبال ملي لوبډلې د آسیایي او اقیانوسیا سیالیو په ترڅ کې پرله پسې څلور سیالیو ګټلې. افغان لوبډلې خپل وروستۍ لوبه د جنوري په 14 نیټه له عربي متحده اماراتو 55-55 په مقابل کې ګټلې ده. یادې سیالۍ چې د روانې میاشتې په 12 نیټه په تایلند هیواد کې پیل شوې دي، افغان لوبډلې پکې سعودي عربستان، فلیپین او نیوزیلند هیوادونو ته هم ماتې ورکړې دي. دغه لوبې به د همدې میاشتې په 16 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د لوبڅارانو لړلې دا ځل بسم الله جان شینوارې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام د لوبڅارې لپاره سویلي افریقا ته تللې ده. دغه افغان لوبڅار لتیرو 2 کلونو رئیسی په نړیوالو لوبغالو کې د لوبڅارې دند پر مخ وړي او د افغانستان استازیتوب یې کړی دی. نوموړی به په سویلي افریقا کې د 19 کلونو ځوانانو د نړیوال جام پر مهال لوبڅاري وکړي. ټاکل شوی چې د 19 کلونو کم عمره ځوانانو نړیوال جام د جنوري په 19 نیټه پیل شي او د فبروري تر 12 با دوام وکړي. اوس د فوټبال لډګره د فوټبال د نړۍ مخکخ ستوري لیونل میسی یو بار بیا خپل سیالان شاته پریښودل او د کال د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. له میسی سره دا ځل په مقابله کې کلیان امباپه او هالند مقابله کوله. د ارجنټاین ملي لوبډلې لوبډل مشر لیونل میسی په 2023 زیږدیز کال کې د فوټبال معتبره جایزه د سرو زرو توپ هم ګټلی و. ښاغلی میسی ته یاد جایزه د روانې میاشتې په 15 نیټه د انګلستان په لندن ښار کې ورکړل شوه. میسی وروسته له هغې دغه معتبره جایزه زیو غټلې چې په دې ورستۍ نړیوال جام کې ارجنټاین په خپل لوبډل مشري اتل ولې ته ورساوه. د فوټبال دغه مخکخ ستوري اوس مهال د امریکا د انټر میامی په لوبډل کې لوبي کوي.
ورزش مو لا ایتیات لري ساتي.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه د ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، په دې سره از منګه دغه سپورتي خبرونه پای ته ورسیده. تر بلې ونی مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
Mata-mata-jam Dasro-la-bo-an-gabin-rak Mata-shedin-rak Osman-e-gaad Mata-shedin-rak Osmane gaad mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasro labon gabin raakh mata sheen raakh osmane gaad mata sheen raakh osmane gaad
hasani ni papani ni papa mama
mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raas
sargada
samusapar tav da hijran wahaliya
sargada pa
samusapar tav da hijran wahaliya
dabagare
mata mata jam mata mata jam mata mata jam dasola pon gabin rak mata sheden rak osmane gaad mata sheden rak osmane gaad
sa sa ga ga pa pa da pa
کابل دکو لوٹتی پایا کابل دکو لوٹتی پایا زمایا دیزی دپک ماشن کی باہوں زمایا دیزی دپک ماشن کی باہوں ماتا ماتا جا ماتا ماتا جا mata mata jam dasrola bowan gaben rak mata sheden rak osman gaur mata sheden rak osman gaur sa 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 re 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 sa 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 re 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 mama mama re 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 mama mama pa 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 ni ni sa nisare sani pa nisani pa ma apni pa mare pa mare sa sani ni pa pa ma mare re sa da kandahar shin arghandar da kandahar shin arghandar da kandahar shin arghandar.